دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ
آش السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم پام وکړی دی سات خبرونه ته د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات چې دوی میاشتې وړاندې په کابل کې د طالبانو د یوې حمله وروسته لغوه شوي وو د کاوس په 14مه بیرته پیل شول خو په پروان کې د امریکایي ځواکونو پر پوځي اډې د طالبانو تر برید وروسته د خبرې د کاوس په 18مه یو ځل بیا تر نامعلوم مودې ځنډیدلې دي خو دواړه لورو ویلي دي چې دا وقفه د دې لپاره راغلې ده چې دواړه لوري له خپلو مشرانو سره سلا مشورې وکړي د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي استازي مایکل والټرز وایي طالبان شاید د خپلو د قمندانانو او جنګیالو د کنټرول توان ونه لري والټرز وایي طالبان اندېښنه لري که چیرې اوربند ومني شاید د خپل طالب قمندانانو د بریدونو مخه ونیسي نیولی د دې مرکې پوره تفصیل په امریکا ژغ په ویبپاڼه کتلی سي د امریکا د متحده ایالاتو د ولسي جرګې غړو چې زیاتره ډیموکرات غړو یې د جمهور رئیس د استعزا په اړه خپله رایه ورکړې ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دې استعزا سي دا غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه د امریکا په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا تور دی چې د خپل واک څخه ناوړه استفاده کړې او د کانګرس په چارو کې خنډ جوړ کړی دی د هغو مقرراتو له مخې چې د سه شنبې په ورځ تصویب شول د استازو مجلس له اووه ساعتونو زیات وخت د باسونو وروسته د استعزا په مواردو باسونه وکړل
It will be said that my Washington Democrat friends couldn't bring themselves to work with Donald Trump, so they consoled themselves instead by silencing the will of those who did the American people. And I yield back.
Gentleman from California.
Madam Speaker, I'm proud to recognize the gentleman.
د ولسي جرګې رئیس نانسي پلوسي وویل چې جمهور رئیس موږ ته بله لار نه ده پرېږدي پرته له دې چې استعزا یې کړو د رایو اخرنی پړاو په 8 بجو پیل شو او همدا اوس ختم شو او اوس لا هم رایه د دوهم مادې په اړه روانې دي خو پرېکړه وسوه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دې استعزا سي په یو مورد کې جمهور رئیس ټرمپ په دې تورن دی چې د امریکا د 2020 کال د جمهور رئیس په ټاکنو کې د اوکراین د مداخلې غوښتنه کړې ده همدارنګه تورن دی چې د تحقیقاتو په جریان کې د کانګرس له خوا د اسنادو د غوښتلو څخه سرغړونې کړې دي په جمهور رئیس ټرمپ دا تور دی چې د هغه د تحقیقاتو لپاره په اوکراین فشار راوستی او د هغه هدف لپاره د اوکراین پوځي مرستې د څه وخت لپاره ځنډولې وې جمهور رئیس ټرمپ خپل پر هغه د واک څخه د غلطې استفادې او د کانګرس په تحقیقاتو کې د خنډ اچولو تورونه رد کړي دي د امریکا د امنیت د عالی شورا مشر علي شمخاني وایي چې د افغان حکومت له ګډون پرته د طالبانو سره د سولې خبرې به ناکامه وي نوموړی وایي چې ایران ځکه د دغو خبرو مخالفت کوي چې د افغانستان دولت او خلک پکښې دخیل نه دي ښاغلي شمخاني د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د یو سیمه ییز امنیتي کانفرنس پر مهال دغه څرګندونې کړې دي دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن په وار وار تهران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر روزلو او تجهیزولو تورن کړی دي د پاکستان په خوانی جمهور رئیس او لوی درستی جنرال پرویز مشرف د چهارشنبې پر ورځ ویلي چې د محکمه لخوا د هغه ته د اعدام سزا د شخصي دښمنۍ پر بنسټ اورول سوې ده د پرویز مشرف لخوا د هغه ته د سزا ورېدو وروسته دا د هغه لومړی غبرګون دی د دې نه علاوه د پاکستان پوځ هم تېره ورځ په یو بیان کې دغه پریکړه غندلې وه او ویلي وو چې په پوځ کې د پریکړې سخت غم غصه او اضطراب رامنځته کړی دی د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پرویز مشرف پر ملاتړو غونډې کړې او مظاهرې هم کړې دي جنرال پرویز مشرف ته یو ځانګړې محکمې د چهارشنبې په سهار د غدارۍ او د قانون ماتولو له امله د مرګ سزا واوروله پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې د پاکستان اساسي قانون وځنډاوه او په دغه هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړی و دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه محکمه د دغه هیواد یو پوځي دیکتاتور ته د مرګ سزا ورکوي د ایمن په جنگ کې ښکېلو اړخونو د یو کال مخکنی اوربند د موافقې د عملي کولو په اړه د هودیده په بندري ښار کې بیا خبري پیل کړې دي د ملګرو ملتونو ماموریت چې د دې خبرو په دایرولو کې مرسته کوي دا خبره په یو بیان کې کړې ده د وڅي اغیانو او د سعودي په مشرۍ د ائتلاف تر منځ مخکنۍ خبرې څو ځلې ناکامې شوې دي په یمن کې له تیرو 50 کلونو راسي جنگ روان دی د یمن په جنگ کې ښکېلو اړخونو تیر کال د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دسمبر په میاشت کې په سویډن کې یو تړون لاسلیک کړ چې له پکښې د هودیده په ښار کې اوربند خبره او دغه راز د 15,000 زیات بندیانو تبادله هم پکښې شامله وه خو دغه موافقه په مکمله توګه عملي سوې نه ده د یمن جنگ په 2014 کال کې پیل شوی دی چې اوسي اغیانو د ایران ملاتړ وروسته د پلازمېنه سنا یې نیولې دا او خبرونه
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په اوو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پای ته رسیدلی دی او د څلورو ولایتونو معلومات کابل ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې درو انتخاباتي ډلو ادعا کړې چې حنیف دانشیار په غیر قانوني توګه د انتخاباتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه ټاکل شوی او د لوی څارنوالۍ څخه یې غوښتي چې نوموړی تر عدلي تعقیب لاندې راولي. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
په تخار، سرپل، جوزجان، بدخشان، فاریاب، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د اعتراضونو له امله ترسره شوې نه وه د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو په اساس په دغو ولایتونو کې د 1309 محلونو د رایو تفتیش او له سره شمیرلو ته اړتیا وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
از هفت ولایت به شماری او تفتیش تکمیل شوه. از چهار ولایت
د وو ولایتونو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه شوې ده. د څلورو ولایتونو نتایج د رایو د جنبندۍ مرکز ته رسیدلی دي او هلته ورباندې تطبیقات دوام لري او که هوا ښه وي د بدخشان او فاریاب ولایتونو به هم نن کابل ته ورسیږي.
اگر هوا خوب باشه امروز بخیر به کابل میرسه.
د انتخاباتو کمیسیون د چارواکو پر وینا د وو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې معلومات به په دوه ورځو کې سیستم ته پورته شي او د کمیسیون دارالانشا به د شنبې په ورځ په دې اړه خپل تحلیلي راپور له کمیشنرانو سره شریک کړي او د کمیسیون مشرتابه به د همدې راپور په اساس د جمهوري ریاست انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. خو له بلې خوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ډلو ادعا کړي چې د انتخاباتو د کمیسیون کمیشنر حنیف دانشیار په دغه کمیسیون کې په غیر قانوني توګه غړیتوب ترلاسه کړی دی او د هغه په موجودیت کې ترسره شوې پریکړې ورته د منلو وړ نه دي. دغه انتخاباتي ډلو ادعا کړي چې حنیف دانشیار په خپلو اسنادو کې جعلکاری کړي او عمر یې له 15 کلونو څخه پورته ښودلی دی. دوی د چهارشنبې په ورځ په یوې ګډې عریضې کې د افغانستان له لوی څارنوالۍ څخه غوښتي چې د ښاغلي دانشیار د کار د دوام مخه ونیسي او نوموړی تر عدلي تعقیب لاندې راولي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استازي نور رحمان اخلاقي چې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د عریضه لوستله وویل د ښاغلي دانشیار غړیتوب د انتخاباتو د قانون د 12مې مادې د لومړۍ فقرې د څلورم بند، د همدې قانون د 14مې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ او 15م بند او د لوړې د متن په خلاف دی چې د انتخاباتو د قانون په اساس نوموړی د کمیسیون د غړي په حیث دنده نشي ترسره کولی او د قانون خلاف له صلاحیت څخه کار اخلي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د دغه کمیسیون کمیشنران د یوې شفافې پروسې له لارې د ټولو کاندیدانو، ګوندونو او مدني ټولنې په خوښه ټاکل شوي دي. د کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب وویل کله چې کاندیدانو دوی ته رایه ورکوله په هماغه وخت د ټولو کمیشنرانو تحصیلي او هویتي اسناد په دقت سره څیړل شوي دي. خبروي چې دا ستونزه 15 میاشتې مخکې مطرح شوې وای او له خلکو سره شریکه شوې وای. په خواشینۍ سره په دې ډېر حساس وخت کې دا موضوع راپورته کیږي او ترې سیاسي استفاده کیږي.
سیاسی میشه.
همداشان د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې استازي عبدالقادر هودخیل وویل چې ځینې کړۍ د دې مسلې تر شا لاس لري او هڅه کوي چې د انتخاباتو پروسه له ګواښ سره مخامخ کړي.
اما دا چې اوس د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له لوري د لومړیو پایلو نتیجې ورځ په ورځ باندې پرانیزدې کېدو کې دي، د ټولو ولایتونو بیا شمیرنه پای ته په رسېدو کې ده. اوس هغه ځینې مغرضې کړۍ چې نه غواړي د ټاکنو پروسه بل اخره ښه پایله ورکړي د افغانستان خلکو ته، دغه مغرضو کړیو د دې مسلې تر شا لاس لري او دوی کوشش کوي چې د ټاکنو پروسه په یو ډول نه په یو ډول ګواښمنه کړي.
د انتخاباتو د کمیسیون کمشنر حنیف دانشیار تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د انتخاباتو په کمیسیون کې د ښاغلي دانشیار د غړیتوب په اړه د حقوقي ستونزه په داسې حال کې مطرح شوې ده چې دغه کمیسیون چارواکو ویلي چې راتلونکې اونۍ به د جمهوری ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو اعلان ته زمینه برابره شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د ډسمبر 13مه د مهاجرینو نړیواله ورځ وه. افغان حکومت وایي په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې د 10 میلیونو زیات افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه سوي دي، خو لا هم د 6.5 میلیونو څخه زیات افغانان په بهرنیو هیوادونو او په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې دېره دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي چې د 2002 او د 2013 میلادي کلونو ترمنځ موده کې له بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان څخه ټول 10,130,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ښاغلي بلخي د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې به غونډې ته په وینا کې وویل چې یوازې په 13 کلونو کې 4,000,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ورغلي دي. سید حسین علیمی بلخی ویل چې دغه شمیر سربیره د 2019 میلادي کال په تیرو 11 میاشتو کې 499,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي.
هنوز هم بیش از 6.5 میلیون تن
اوس هم د 6.5 میلیون څخه زیات افغان کډوال له هیواد څخه بهر دي چې زیات شمیر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي.
سکل د ایران څخه وروسته په زیات شمیر افغان کډوال له ترکی څخه خپل هیواد ته تللي. اکثر ستانه شوي افغانان وایي چې له ترکی څخه په زور خپل هیواد ته شړل شوي دي.
ریپورٹ درې میاشتې بندیانو کې باندې غره ریپورٹ
مون درې میاشتې باندې تیر
پاتیو ملسیه کې پر افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل وروسته په میلیونونو افغان کډوال پاکستان او ایران ته لاړل چې دا هغوی زیات شمیر د 2001 میلادي کال وروسته د ملګرو ملتونو مهاجرینو لیک کمیشنرۍ د پروګرام له مخې افغانستان ته ستانه شول. خو په دغه هیواد کې په وروستیو کلونو کې د جګړو او ناامنیو د پراخېدو له امله په سلګونو زرو نور افغانان چې ستانه شوي کډوال هم پکې شامل وو بیرته افغانستان څخه وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لیک کمیشنرۍ UNHCR راپور لمخې په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیون افغان کډوال په رسمي ډول د مهاجرو په توګه ژوند کوي. همداشان دا اداره وایي چې شاوخوا 2 میلیونه بېځای شوي افغانان دننه په افغانستان کې هم له خپلو مینو بهر ژوند کوي. خو د افغانستان د مهاجرینو او سرینوکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي تمه لري چې که د طالبان سره د امریکا د سولې روانې خبرې د یوې هوکړې سبب شي نو زیات شمېر افغان کډوال به له بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شي. هغه ویل دا وزارت د دغسې سرینوکو افغانانو لپاره په پلان باندې کار کوي تر څو د سنیدونکو افغانانو لپاره د سنیدلو شرایط برابر کړي.
با توجه به مذاکرات جاری سول
په هیواد کې د سولې روانو خبرو ته په پاملرنې دا چې د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي 2019 میلادي کال کې به موږ د مختلف هیوادونو څخه په لوړ شمیر د افغان مهاجرینو د ستنیدلو شاهدان ووسو چې موږ د دې لوړ شمیر ستنیدونکو لپاره د سولې وروسته د ستنیدلو یو پلان په چمتواري باندې کار کوو چې ترتیبولې په وروستي پړاوونو کې دي.
د مهاجرینو سنیدونکو چارو وزیر همداشان په افغانستان کې د مهاجرینو سنیدلو د بهیر د مدیریت لپاره د خپل حکومت پر یو شمېر پلانونو باندې هم خبرې وکړي او ویل چې افغان حکومت د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادو او ترکیې سره په خبرو بوخت تر څو په اجباري ډول افغانستان ته د افغانانو سنیدلو مخه ونیسي. ښاغلي بلخي له ټولو هیوادو وغوښتل چې په افغانستان کې سولې تر ټینګېدو دي د افغانانو قربتوب ته دوام ورکړي. په روان 2019 میلادي کال کې شاوخوا 15,000 ستنه شوو افغانانو څخه څه باندې 4,000 له ایران او ترکی څخه افغانستان ته د غوی د خوخي پر خلاف ستنه شوې دي. همداشان د افغانستان د مهاجرینو چارو وزارت وایي چې د دې شمیر سربېره له اروپایي هیوادو څخه هم د روان میلادي کال په تیرو 11 میاشتو کې 1,202 افغانان افغانستان ته ستنه شوي چې په دغه شمیر کې 918 د غوی د خوخي پرته افغانستان ته شړل شوي دي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د ننګرهار ولایت دولتي ادارو ته د افغانیو په وړلو بندیز لګیدلی او چارواکي وایي د رواني میاشتې له پیل څخه به په شار او ولسوالیو کې پر افغانیو د راکړې ورکړې کمپاین پیلوي. نور حال د خبريال زبیح
الله زیو جبونو کې کلدارینو ادارو ته بنه پریخودل کیږي وای دا کاری لومړنی اقدام دی. تر دې وروسته به په خار او ولسوالیو کې هم د کلدارو پر اکړه ورکړه بندیز لګی. خو ولسی خلک وایي که په خار او ولسوالیو کې د خرڅلاو لپاره په افغانیو نرخنامې وټاکل شي او بیرته جدي نظارت وشي نو د غستون زهلې د لشي او همداشان د افغانیو واړه او لوی بانک نوټونه په یو نرخ حساب شي.
لکه وړیا غانی چې دی هغه په یو نرخی غټ په بل نرخی او مونږ ان شاء الله قومونه دې ته تیار یو او په دې باندې عقیده لرو چې غانانو
قوی نظارت موشی او سرغړون کې د مجازات شي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وای نرخنامې هم ټاکل کیږي هغه دسې چې ولست په افغانیو کې ګټه وشي نه دا چې تاوان وکړي. ولی وای د روان میاشتې لومړی نیټه به په خار کې جدي کار پیل او راکړه ورکړه به ټوله په افغانۍ کېږي. د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر دودیال وای ک نرخونه کنټرول شي او قوي نظارت وشي نو د افغانۍ رواجېدل ستونزمن کار نه دی. ل ننګرهار سره سره په کونړ، خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې د افغانیو دودولو او استعمال لپاره کمپاینونه پیل شوي چې چارواکي وایي دا ځل خپل جوړ کړی پلان عملي کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پاکستان صدر اعظم خبرداری ورکړی چې په کشمیر او د آسام په ایالت کې د مسلمانانو په ضد د هند پالیسی به د مهاجرو جنجالونه او مشکلات دومره زیات کړي چې په تیرو څو لسیزو کې به یې ساری نه وي لیدل سوی. د امریکا غږ د خبریالی لیزا شلاین رپورټ ته ستاسو پام راګرځوو.
په 1940 کال کې چې پاکستان او هند په دوو ملکونو وویشل شول، د 14 میلیونو په شاوخوا کې خلک د هند نه پاکستان ته او د پاکستان نه هند ته واوښتل چې په تاریخ کې ساری نه لري. په همدې وخت کې په سلګونو زره خلک په شخړو کې ووژل شول. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د مهاجرینو د نړیوال فورم په غونډه کې خبرداری ورکړې چې د هند د یو شمېر اقداماتو له وجې ښایي د مهاجرینو او پناه غوښتونکو یو غټ بحران پیل شي. ښاغلي عمران خان په خپلو خبرو کې ویلي چې د هند حکومت څه موده مخکې د خپل واک لاندې کشمیر ځانګړی حیثیت بدل کړ او دا کار یې په دې خاطر وکړ چې په کشمیر کې د مسلمانانو اکثریت په اقلیت بدل کړي. عمران خان خبرداری ورکړی چې د هند دا اقدام ښایي د مهاجرت او بېځای کې د غټ بحران پیدا کړي.
I would like the world community to take notice of what is happening.
زه د نړیوال ټولنې غواړم چې په دې حقیقت باندې خبر کړي. په پاکستان کې زموږ سره یوازې د اندېښنه نه ده چې ښایي ډېر مهاجر بلته راشي، بلکې غټه اندېښنه مو دا ده چې ښایي د دوو هېوادونو ترمنځ چې دواړه اټومي وسله لري د شخړې سبب شي. د پاکستان صدر اعظم همدارنګه په هند کې د تابعیت نوي قانون ته اشاره وکړه او هغه د جنجال بل سبب وګڼه. د دې نوي قانون له مخې په هند کې مسلمانان باید دا ثابته کړي چې هغوی پر اختیار د هند تابعیت لري. عمران خان وایي که هغوی دا کار ونه شي کړی تابعیت به لغوه شي. په هند کې تقریبا 200 میلیونه مسلمانان اوسیږي او که د همدې خلکو 2 یا 3% کې دا کار ونه شي کړی نو هغوی به چیرته ځي؟ تاسو د دې کار د عواقبو یا نتایجو په باب فکر وکړئ. عمران خان خبرداری ورکړی چې د تابعیت په قانون کې بدلون له وجې به په هند کې مظاهرې په تاوتریخوالي واوړي او وضعیت به نور هم خراب شي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې همدا اوس په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان مهاجر پراته دي او هغوی د نورو مهاجرو لپاره ځای نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د 2020 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د جمهوری ریاست له انتخاباتو څخه مخکې د ډیموکرات ګوند کاندیدان د فبروري په میاشت کې د ایوا په ایالت کې د خپلې لومړۍ ګوندي مبارزې لپاره ځانونه چمتو کوي. په واشنگتن کې د خبریال جیم مالون د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
د 2020 میلادي کال د فروری په 3مه د ایوا په ایالت کې د ډیموکراتانو ترمنځ د لومړۍ مقدماتي انتخاباتو نه مخکې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره ګوندي مبارزه ګړندۍ شوې. له ګوندیزو انتخاباتو نه به معلومه شي چې کوم یو کاندید د راتلونکي نومبر په 3مه د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره مقابله کوي. دا عامه افکارو له سرویګانو نه معلومیږي چې د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال جو بایډن له خپلو نورو دیموکراتو سیالانو نه مخکې. خو د ګل نور کاندیدان اوس زیار باسي چې د ایوا، نیو همشیر او جنوبي کارولاینا ایالتونو په راتلونکو ګوندیزو انتخاباتو کې ځانونه له خپلو سیالانو نه مخکې کړي. معمولا په دغو دریو کلیدي ایالتونو کې د رایه اچونکو ملاتړ لاسته راوړلو کې چې هر کاندید بریالی شي د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به د ټرمپ مقابله کوي. جو بایډن دا استدلال وړاندې کوي چې د نورو کاندیدانو په جمله کې د تر ټولو پیاوړی کاندید دی او کولی شي چې ټرمپ ته ماتې
ورکړي.
زه په دې خبره باندې هم ښه پوهېږم چې د خپل ګوند ځینې درانه او باشرافته مخالفانو باندې مې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې انتقادونه کړي، خو موږ باید ملک یو موټی او متحد وساتو او که دغه کار مو له وسه پوره نه وي نو نور کارونه هم زموږ د سیاسي نظام په رڼا کې سمولی نه شو. سره له دې چې بایډن په ملي کچا د نظر د معلومولو په سرویګانو کې له خپلو نورو سیالانو نه مخکې ښکاري، د ایوا د ایالت په لومړیو انتخاباتو کې به د سناتورې الیزابت وارن په شمول د ځینو نورو مخکښو کاندیدانو له سختې سیالۍ او رقابت سره مخامخ شي. دا د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن الیزابت وارن غږ و چې د خپلو طرفدارانو غونډې ته وینا کوله. نوموړي وویل که کوم خلک د امریکا د اقتصاد پیاوړي کېدل غواړي او داسې اقتصاد غواړي چې وده وکړي، باید چې د خپلو خلکو د استعدادونو نه په استفاده په داخل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي او پر ځای د دې چې ټولې پیسې یوازې د بډایو میلیارډرانو په جیبونو کې ولویږي، باید چې د عامو ولسي وګړو په جیبونو کې واچوي. خو وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د سختو هلو ځلو باوجود د میرمن وارن ولسي ملاتړ په ټپه درېدلی.
One candidate who has been rising,
the Democrat gun yo bill candidate out of Indiana yalat the South Bend Carwal Pete Buttigieg the haw candidate po jumla ke shamil shwe che bdi ugustai waqtun ke the gun pa tarafdaran ke mlatar zyat shwe de numore why
in decades if we can hold that majority together
mun kawle shu bel dena che da amerikayan aksidat pa khpal mans ki be itefaqi pa khpal munzun ki mutahid usato aw we hatso che ghat ghat islahat او غټي مفکوره اومني داسې کارونه سره ورسو چې په 1300 سوزي کې سره رسیدل ناممکن ښکاریدل. امریکایان به په متضادو قطبونو لويشل نه خوندي وساتو او ټولنه به حمله انتشار نه وژغورل شي. د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندیدانو په صف کې د ورمنډ ایالت سناتور برني سانډرز هم شامل لې. نو موري واي
of what Trump
زمون مبارزه بالکل د حق په خلاف د چې ټرمپ یې کوي خپل پوره خواري کوي چې موږ به اتفاق کی خو موږ دی وې داسې ایجنډا په شاوخوا د ټولو لس د موټی کولو کوشش کوو چې د امریکا د خلکو په خیر او ګټي. د دیموکرات ګوند کاندیدانو په صف کې ځینې داسې کاندیدان هم شته چې ملاتړ یې کم شوی. په دې ډله کې د مینیسوټا د ایالت سناتور میرمن امی بلوباچر، د نوی زیلان سناتور کوری بوکر او یو تاجر انډیو یانګ شامل دي. د ورجینیا د پونتون د سیاسي چارو څېړونکو وايي
best of luck for the future that means no more
money بایوا کې باید هر کاندید زیات رای وګټي، خو هیڅوک سم نه پوهیږي که فرضاً 1% رای وګټلې څومره ګټه به ورسي، ځکه کوم کسان چې کاندیدانو ته پیسې ورکړي که پایوا کې مخکې نشي نو خپل خوخه له کاندید نه به بل خوا واوړي. څېړونکو وايي شاید چې د دیموکرات ګوند د یو مینرو کاندید انتخابېدل به یو اوږده مبارزه وي. یو بل کاندید چې په دې وروستیو وختونو کې میدان ته دنګلی د نیویارک پخوانی ښاروال او میلیارډر مایکل بلومبرګ دی. بلومبرګ په دې لنډه موده کې د خپل شخصي دولت نه په میلیونونو ډالر د تلویزیوني اعلاناتو لارې په تبلیغاتي مبارزه مصرف کړي او روسي سروې ښیي چې ملاتړ یې مخ په زیاتېدو دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې یو 4 کلن ماشوم په پولیو اخته شوی. د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې دغه ماشوم په 4 کالو کې 4 ځله د پولیو د واکسین څاڅکي خوړلی دی. نور حال د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د کتلوی معافیت مسولین وای د پولیخومری خار ته نږدې د ډنډي غوري سیمه د دولت د مخالفو وسلوالو تر تسلط لاندې ده. په دغه سیمه کې یو 4 کلن ماشوم په ګوزڼاخته شوی دی. د کتلوی معافیت مرستیال ګلا خان ایوب وای له 13 کال رئیس وسلوال طالبان د بغلان په هغو سیمو کې چې دوی پکې حاکمیت لري د کور په کور د پولیو د څاڅکو کمپاین ته اجازه نه ورکوي. هغه زیاتوي چې له 13 کال رئیس دوی یوازې په کلینیکونو کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوي، خو د دوی د کلینیک په کلینیک د پولیو کمپاین کې ټولو هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نشي رسیدې چې دوی یې غواړي.
دا ماشوم چې پکې په فالج باندې اخته شوی دی، دا د البته د مخالفینو د کنټرول لاندې ساحه ده. نو په دغه ځایونو کې لکه هغه څه چې موږ ماشومان پلان کړي، د پلان تر سم ماشومان په دغه ځای کې نه واسيږي، ځکه په تاسو ته هم جواب ده چې په دې اخرو کې یا اپریل 2013 کال را په دې خوا مخالفینو موږ ته یوازې د کلینیک یا د روغتیایی مرکز په کچه د ماشومانو د واکسینولو اجازه راکړې ده، او موږ ته دا اجازه نه راکوي چې زمونږ ټیمونه یا رضاکاران کور په کور وګرځي او د ټولو ماشومانو چې د هدر وړ ماشومان دي او د واکسینولو وړ دي، نو هغوی ته موږ لاسرسی پیدا کړو. نو له بده مرغه چې د دغه روغتیایي مرکز نو په دې کې اعلان کولای شو چې 15 یا تر 40 پورې ماشومان موږ په دغه ځایونو کې واکسین کو، او دې لپاره چې د پولیو د وحشي وایرس لکه هغه ګرځېدل بند شي، نو دې لپاره دا اړینه ده چې باید نوي او یا د نوي نه پورته ماشومان په هر ځای کې واکسین کو تر څو د دې وایرس ګرځېدل په هغه ځای کې ودرو.
ښاغلی ایوب وایي دغه ماشوم په خپل 4 کلن ژوند کې 4 ځل د پولیو څاڅکي اخیستې دي، خو د ډنډي غوري خلک چې پاکستان او د قندوز هغه ولسوالیو ته سفرونه کوي چې هلته د پولیو کمپاینونه پر سمه توګه نه تطبیقیږي، نو ډېر امکان شته چې له نورو سیمو څخه دغه وایرس بغلان ته رسیدلی وي.
او دا ماشوم یو 4 کلن ماشوم دی، په هغه ورځني پروګرام کې هیڅ واکسینونه نه دي اخیستي، او د دې ماشوم باید تر دې دمه پورې په هر کال کې لږ تر لږه 5 ځلې واکسین اخیستی وي، خو د په ټول دغه 4 کالو په عمر کې یوازې 4 ځله دغه واکسین اخیستی، چې دا په هغه ځایونو کې چې د واکسین د پوښښ کچه ښکته وي، نو هلته وایرس بیا ډېر غښتلی وي، هغه کولی شي چې ماشومان د برید لاندې ونیسي.
په کابل کې د پولیو د څانګې ویان مرجان راسخ وایي بغلان کې په 15 کالو کې د پولیو مثبت پیښه نه و ثبت شوې.
دا پیښه د بغلان کې وروسته د ډیرو 2 کالو وروسته دا رامنځته شوې ده. په بغلان کې د 15 کالو کې موږ مثبت پیښه نه لرله، او دلته ستونزه دا وه چې په دې ولسوالۍ کې د 15 کالو نه راپه دې خوا هم زموږ د کمپاینو ممانعت شوی و، دغه کور په کور کمپاینونه چې پلي کېدل، فقط 3 واره د کلینیک په کلینیک کچه باندې موږ کمپاین هلته پلي کړو، خو هغه هم ډېر کم و، دغه د ماشومان د پوښښ کچه پکې ډېره کمه وه.
3 کاله وړاندې په قندوز کې یو ماشوم او 1 کال په بغلان کې یو ماشوم په پولیو اخته شوی دی، خو 1 کال د هیواد په کچه 26 تنه ماشومان د پولیو په وایرس اخته شوي دي، چې په دغه وایرس د اخته کېدو علت یې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو پر وخت نه رسیدل ګڼل کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
پل ماشومان خوندی وساتی تر 15 کالو کم همرا ماشومان واکسین کئی. زه ستاسو قمر گلیم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت